د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بلګړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خبرونه له اسرار عالم مومن داوود.
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي امر مذاکرات منسوخ شوی دي. په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق منتخب کیدل کلادم ګرځولې دي. او برتانیا څلور کاله پس په تهران کې خپل سفارتخانه پرانستلې ده. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکي د سولې خبرې منسوخ شوې دي. ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کیدی، خو پرون د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. او اخر کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبرې به څه ګټه ونه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز پرون مازدیګر خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل نوموړی وایي زموږ کله هم له دې غونډې څه ډېرې تمې نه وي. د دې غونډې مقصد بس دومره و چې خپل مزید ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه مکانیزم بیا را ژوندی کړو چې له مخې یې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي اندېښنو حل لړکې مرسته ترلاسه شي، که دغه اندېښنې د ترهګرۍ یا له دې سره د تړلو نورو مسلو په اړه وي. دواړو هیوادونو له اونیو راهیسې یو بل تورنول چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه منتخب کیدل کلادم ګرځولی، او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلی وو په هغې یې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکار ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان یو سل دوه ویشتم او صوبایي اسمبلی حلقه یو سل او اووه څلوېښتمې ټاکنې کلدم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په یو سل دوه ویشتمه حلقه باندې د حکومتي ګوند غړي او د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې په حکومتي ګوند انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو، او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم ګرځولو درخواستونه جمع کړي وو. بلخو د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسۍ د بړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره د اویاو نه کمه وي. د یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل حکومت لره پکار دي چې دوی په سیمو کې نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده ختم کړي. غونډې ته په خپله وینا کې د خبر ایجنسۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې یو غړي شمس الدین افریدي ویل
تمام سیاسی گوندونو سماجی عناصر غونډ شوی دي چې لہذا دا یو د تعلیمي سلسله د خاتمه یو کوشش دی، لہذا تعلیمي ادارې زیاتول پکور دي.
دوی له حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې ترهګري سکولونه لنګولي دي، باید چې نور سکولونه جوړ کړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سختو ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د ملګرو د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځن وجونکي موټر بمې چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 12 کسان یې وژلي او تر 60 زیات یې ټپیان کړي دي. له هغه څخه یوه خپره شوې خبر پاڼه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وایي د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. ولسمشر غنی زیاته کړې چې وسله والو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاسه ورکړی او اوس یې دا ډول بریدونو ته مخه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یونامه هم دا برید غندلې دي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشر ډوته ویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دمې سر تازه دم سرتیری استول شوی دی. خغری زواک تایید کړه چې د تیرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیری وژل شوی دی. د موسی کلام ولسوالو تیر ورځ مشال دوته ویلی وو چې دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیری وانستول شي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د یو بل خبر لمخې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او افغان سرتیری ټپي شوي دي. د برتانیا د بنو چارو وزیر فیلپ هامون نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیست. برتانیا څلور کاله مخکې وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړی و چې مظاهرچیانو پر دغه سفارت یرغل وکړ او بند یې کړو. هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې وویل چې په تهران کې د برتانیا د سفارت له پرانیستو سره به په یو وخت په لندن کې د ایران سفارت پرانیستل شي. د ده په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه په بشپړ توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلا وشي. د شام سرخار د میاشت نږدې په دوما خارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خارګوټی د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تیرې نیمې شپې پورې یې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلي دي او په لسګونو نور ټپیان دي چې پکې د ځنو روغتیایي حالت ښه نه دی. او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان د اجرایه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړي. د وصل ابو یوسف په نوم یوې فلسطینی چارواکي ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وشي. یو تر دې مهاله د مشال خبرونه
مو له مشال رادیو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. پاکستان وایي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچ خبرې ځکه کول نه غواړي چې هند د دغو خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه ایښي دي. د سیمه ییزو چارو یو پوه په دې اند دی چې د پاکستان او هند ترمنځ فاصلې ښایي نورې هم زیاتې شي. د کابل د پرونی ځانمرګي برید د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی. دا چې افغان طالبانو ولې په دې وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی یو افغان شنونکی یې په اړه وایي
دوی لپاره دي چې ورته خپل قوت وښي، خپل یووالی وښي، نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
او د مومندو د ساپو تحصیل اوسیدونکي د هغوی لپاره د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. د مشال مرکه ونیس پروگرام هم اوري. هیله ده د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. دا هم ولنه موجود پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې له هند سره د قومي سلامتی د سلاکارانو په کچ د کیدونکو خبرو لپاره د هغه هواد لخوا د مخکینه شرطونه کې خودل ورته د منلو وړ خبره نه ده. یاد وزارت وایي د خبرو لپاره د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج لخوا د ځینو شرطونو له راوړلو وروسته که دغه مذاکرات و هم شي خو ګټه به ورنه کړي. ټاکل شوی و چې د پاکستان او د هند د قومي سلامتی سلاکاران نن او سبا په نوې ډیلی کې مذاکرات وکړي. تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتی د مشیرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پانه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د ترهګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پانه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورت حال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیرې سشما سوراج نوې ډیلی کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده کوم چې فلحال نه دي شروع شوي
اوفا مې ته وا کی پهله آتنک اور ہنسا پہ بات
کر دا وی چې اوفا کې دا ټاکل شو وا چې باید اول په طرح غره خبري وشي او دا ختمه کړی شي او د هغه وروسته بعد د کشمیر په ګډون په ټولو چارو خبري کیږي نو دا اوفا په خبرو کې د کشمیر ذکر نشته هغه کې یوازې د کامی سلامتی د مشیرانو خبره ده او دې کې به په طرح غره خبري کیږي نو تاسو په دې ځای ودرېږئ بل طرف ته د خالی پورز ماسپخین میډیا سره خبرو کې د پاکستانی خارجه چارو او کامی سلامتی مشیر سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ لویه وجه کشمیر دی او تر سوچ دا مسله نوی حل شوي تر هغې تعلقات مخ په وړاندې تلل ګران دي د ده وینا وا چې پاکستان سره د هندوستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندوستان او د ملګري ملتونو ستر سکتر سره شریک کړي دی وی حقیقت دا دی چې زبد ځان سره هندوستان ته د را د لاسوهنې ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي حکوماته په 23 اگست دا موقعه ملو نشوه نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندوستان د سلامتی مشیر ته حواله کړم چېرته چې به هغه سره د هندوستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکولو وروسته د ملګري ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د کامی سلامتی د مشیرانو مذاکرات کیږي خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیری انو سره وویني ریاض موساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو د پاکستان او هند ترمنځ د قومي سلامتیا مشرانو په کچه د خبرو نکېدو په اړه د سیمیزو چارو یو پوه ډاکټر اعجاز خټک وایي د دې خبرې زیات احتمال لیدل کېږي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې خراب شي له نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا د هندوستان او پاکستان د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډېر و
کورونا زیات اهمیت دی د ماتېدلو دی هغه روغه دې زمونږ نه راوسته چې څومره دې نه کېدو ورانه راوسته دې تعلقات چې مخکې فرض ته په کوټونو لس فوټه وو دو سوه فوټه لرې خوی مذاکرات په ښېنه دی نو یو هېڅ بې جوښتل نېګېټیو اهمیت ډېر زیات دی چې دې دې نه کېدو
نو اوس چې دا خبره ونه شولې اوس نو اوس به څه کېږي
اوس چې بعد جو هند دا تعلقات خراب پالل نو دې اثر به په هر اړخ باندې کوي افغانستان لپاره ډېر امپیکټ دی افغانستان هم به هلته خپله کې جګړه نوستی دی داسې کشمیر کې هم کسي جوړې کېږي څلور ځینې کې هم جوړې شي او بیا به کله واپس راځي ما هر نسل به بیا راتلیږي
خټک سب دی کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارنی پالیسی جوړه خصوصا په پا پاکستان کې د دې سره ولیا دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي
دا خو مختلف خبرې دي خو دا نه خلک ده پټي او په ځای د خارج پالیسی کې خاص په انډیا سره افغانستان سره امریکا سره د تعلقات کې د فور د دلتستین دی او هغه د سیاسي اهمیت کې څه څه نه کوم دی او په دې ځای نه نو چې په دې انداز کې څه څه جګړه ته ته دی ای آر انداز کې
سیاسی چارو د سیمیزو چارو لپاره ډاکټر اعجاز خټک سره مو زموږ د همکار بشیر ګواښ مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلې په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي دا حمله د مکران په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او ویلي دي چې دا کسانو پر ضد بل ټول امکاناتو څخه کار واخلي چې دا ډول بریدونه تر شا لاس ولدي بل خو ناټو وایي په دې په دغه برید کې درې ملکی امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي د کابل برید نور حال د عصمت څاروان ناورو
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او 68 نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. پېښه په مکرویانو کې د شینوزاده په نوم د یو شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پېښې څو شېبې وروسته آزادي راډیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چپخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل له چپخانه کسان هغه مریضان چې د ډیر ډیر خوب شوي دي او هغه سره کې چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چپخانه ته
وسلواله طالبانو له پېښې څو ساعت وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنوی ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسلواله طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رات کړی چې ډیر ولسی خلک پکې وشل شوی وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په خاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسلوال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي. چې څه چې د لپاره دي څو تخپل قوت معلوم کړه خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو موده تر 2 نور کلونو یعنی د 2015 کال تر پایه وغځېده. له دې وړاندې ویل شوی چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هېواده ووځي. د افغانستان، پاکستان او یو ان ایچ سی آر چارواکو په دورځنه ناسته کې په دې ټینګار وکړل چې د کډوالو تګ به د هغوی هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان ضد احساسات په هغه هېواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ژوند اغېز کوي. یوسف خان زدران رپورت راکوي.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پای ته ورسیده. دا پریکړې دا دي چې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هغه هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبې په ورځ د پاکستانی پلاوی او یو ان ایچ سی آر لاستازو سره په یو ګډه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته وویل
در نهایت به این نتیجه رسیدیم کې مجموعی افغانهای فاقد مدرسه
بل اخر دې نتیجه ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسنادو پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. له دې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی دوسی دونیټه د 2015 کال د دسمبر پورې تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شوه.
دا په داس حال کې چې په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو سنۍ موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغو هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستې په نوم یو کیمپ ونړول شو چې په کې لسګونه افغان کورنۍ زیانمن شوې. د پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د درېو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه و. دوی وایي له دې ډلې تر نیمه یې ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2 نیم میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې یې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د پاکستان الیکشن ټریبیونل د پنجاب د لاهور ښار په یوه حلقه کې د 2013 کال عام انتخابات چې د پاکستان قومي اسمبلی اوسنی سپیکر سردار ایاز صادق ګټلی وو لغو اعلان کړی دی او هلته د بیا انتخاباتو کولو امر کړی دی. بلخوا سردار ایاز صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل پریکړه منی خو دا چې ځینې اعتراضات پرې لري نو په سپریم کورټ کې به چیلنج کوي. اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په NA 122 او PP 140 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقصې کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثره شوې دي. نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړې شي. د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملې سپیکر سردار ایاز صادق وینا و چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي. د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلۍ ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بیضابطګو هغوی ذمهواره نه دي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروستو سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدی شي او کنه، نو په جواب کې نوموړی وایي
تر څو راشي چې د دغې حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن سندم وګرځول شو نو د کینډیډیټ چې ده دا پارا دا فی الحال منسوخ شو. زمونږ موجوده دا چې کوم سپیکر صاحب ده د دغې فیصلې تر مخه خدا مدي سپیکر نشي پاتې کېدی. دا یو آپشن دغه سره شته چې هغه د سپریم کورټ لمن ته ځان واچوي او هلته نه داسې څه اختیارو واخلي چې په هغې باندې د الیکشن ټریبیونل دا فیصله وځنډولی شي. نو په داسې حالت کې بیا د دغه زوړ کینډیډیټ به بیا فی الحال برقرار وي.
خو د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې امکان لري چې سردار ایاز صادق د سپریم کورټ له خوا سټی ملاو شي. خو د الیکشن ټریبیونل فیصلې نوموړی یو متنازع شخصیت جوړ کړو، انور لا پکار دی چې د سپیکر د چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
مختلفي جمهوریت معاشرو کې عموما چې دا څه کیسه فیصلې راشي او چا خلاف نو هغه د خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي. او متاسفانه پاکستان کې کوم جمهوریت کلچر دی یا جمهوریت اقدار دی هغه ډېر کمزوري دي، نو په دې وجه باندې اثر چې چا خلاف دا څه فیصلې راشي هغه خپل چوکۍ نه استعفا ورکړي، نه به مواد قبول کړي او نه دا وایي چې بس
د یادونې دا چې 2013 کال په مئی میاشت کې شو ټول ټاکنو کې په دې حلقه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. خو د ټاکنو وروستو عمران خان په الیکشن ټریبیونل کې د نتیجې پر ضد درخواست دایر چې پکې ادریس خپل کړی وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوی ده، نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویلي د هغه صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې بریالي شوي کاندیدان به د روانې میاشت پر 9 ویشتمه د خپلو څوکیو سوګند پورته کوي. همداراز ویل شوي چې د ضلعو، تحصیلونو او ټاونونو نازمان او نائب نازمان به د اګست پر 1.5 ټاکل کیږي. د صوبایي الیکشن کمیشن ویان وایي په دغه لړ کې ټول انتظامات مکمل کړي دي. له پیښور د شبیر احمد جان رپورټ وو.
خیبر پختونخوا کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سہیل خان مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د روانې میاشتې 9 ویشتمه نیټه یعنی 9 ویشتم اگست د مقامی حکومتونو لپاره نوې منتخب شوې نمائندګانو کونسلرانو لپاره د سوګند پورته کولو ورځ او بیا 1.5 اگست د هوس دننه د ضلعي، تحصیل او ټاون نازمانو او نائب نازمانو د انتخاب لپاره ورځ ټاکلې ده.
د دې میاشتې یو کم 1 تاریخ چې کوم ورکړی دی یعنی 29 اگست، په هغې باندې به د ټولو کونسل شوي دي مقرر کړی شوی ده. دې سره سره په دېرشم اګست باندې دا د دلی د ناظم او د نائب ناظم تحصیل یا د ټاون ناظم او د نائب ناظم او هغه ولج یا نیبرهوډ کونسل چې په کوم ځای کې بلا مقابله انتخاب شوی دی په جنرل سیټونو باندې په هغې کې به د هاؤس کې دننه د ناظم او د نائب ناظم انتخاب کېږي.
سہیل خان زیاته کړه چې الیکشن کمیشن په دې لړکې خپلې ټولې تیاریاں پوره کړې دي او ټول متعلقه ریټرننګ افسرانو ته یې د سوګند پورته کولو فارمونه هم لېږلي دي او دغه رنګ په دغه ورځ په ټولو صوبه کې چې رقم یوې څوکۍ لپاره څوک منتخب شوي دي هغوی ټول به سوګند پورته کوي.
مات مکمل کړی دي په تاسو کې چې کوم د اور ته پر فارم دی هغه موږ خپل د سټیک الیکشن کمیشنر تاسو چې ستاسو لیګلی دي ال یو ریټرن کې سر سره چې کوم ځای کې خپل تعداد نامزد دي جمع کړی دي او هغه ریټرن موږ سر با او د حلف هم اخلي د هغه ممبرانو نه د ټولو ممبرانو لپاره که هغه د ډیسټریکټ لپاره که د تحصیل لپاره که د ټاون لپاره جوړ شوی دي که هغه د زنانه دي اقلیت دی کسان دی یا نوجوان دی جنرل دی دا ټول به په دغه ورځ باندې حلف اخلي.
د پامول دا چې په دیرشم مئی په ټولو خیبر پښتونخوا کې باندې سلویخ زرو سوکو لپاره په غیر سیاسی بنیادونو باندې بلدیاتی انتخابات شیو چې د سرکاري نتیجو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د ټولو زیاتې سوکې ترلاسه کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو ته مومند یوجن سره د ساپو په سیمه کې وسلوالو یو شمیر هسپتالونه په بیلابیل وختونو کې ړنګ کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي هغه روغتونونه چې بچ پاتې دي ډاکټران پکې کار ته زړه نخه کوي او همداراز دوی ته دوایانې او نورې ضروري اسانتیاوې نه ورکول کېږي. چارواکي بیا وایي چې د ساپو سیمې د اوسیدونکو دغو روغتیایي ستونزو حلولو ته یې تدابیر نیولي دي. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
د برمهمون د جنسه د ساپو تحصیل وسیدونکو غوښتنه کوي چې د هغوی په سیمه کې د وسلوالو لخوا ړنګېدلي روغتونونه بیا جوړ کړی شي او روانو روغتونونو ته ډاکټران راولېږل شي او په ناقصه دوایانو دې پابندي ولګولی شي. د ساګي سیمې اوسیدونکي سیال جان وایي
دا ټول چې کوم د غیر قانوني سیمپل دوایان استعمالوي هلته هسپتال جوړ لی او هلته کلیوال ډاکټران دي. سرکاري هسپتال یې لکه نلاندې پاوې کې ارمي والا دي. سرکاري هسپتال په مومن جنسه کې شته دی. یو ګانا کو جوړ هغه وړاندې شوي دی او دا یو انجوز والا جوړ کړی دی.
د دغه سیمې یو بل تن اوسیدونکی فردوس خان وایي چې هغوی ته د صحت د بنیادي سهولتونو د نشوالي له وجې ډېرې ستونزې ورپېښې دي. څو وارې د حکومتي چارواکو نه د دغه سهولتونو غوښتنې کړې هم دي خو لا یې هم مشکل نه دی هوار شوی.
کوم هسپتالونه دي او حوران دي دغه یو بیچو د بدلګړو کې هغې کې به کوم د ضرورت سامان نو دغه څه سامان نه وي. دغه سیدا هغه ډاکټرانو چې ته کړې ده څوک چې مسلک پاس دي دلته یو خپل کلینیکونه ګلاو کړي دي یو قسم لا د انسانیت د خدمت نه غیر بزنس صاف کړی دی.
فضل ودود ساپه وای چې په سیمه کې کوم ځانګړي دواخانه هم دي نو دوایانې ناقصه دي. باید حکومت ته دغه ناقصه دوایانو خرڅونکو په ضد ګامونه واخلي.
اعلی چارواکو ته او هم نه دی هغوی ته موږ څو وارې اپیلونه کړي چې دوی د دې هسپتالونو د جوړولو باور دي په دې باندې وکړي او د دې ځای خلکو چې کومې ستونزې دي مشکلات دي دا د حل کړي. تر اوسه پورې چې کوم دی د حکومت لخوا موږ هیڅ جواب نه دی راکړی شوی د دې هسپتالونو په باره کې چې آیا دا به کله تازیږي او کله به په دې باندې کار شروع کیږي.
بیا مې د محمود جنسي د غلنه هډ کوارټر هسپتال د میډیکل سپرنټنډنټ ډاکټر ریاض خان ته دغه ولس ستونزې وړاندې کړې.
بالکل د دې خبره ټیک ته خو دې کې ځینې لکه د لټړو هسپتال شو محمد ګټ هسپتال شو زموږ د دې ویزو سایټ تلل شي دا فرصت کې شو کنه دي نو دې کې چې کوم هسپتالونه وران شي هغه موږ په باره بالکل نیوي ټوکړي دي.
نو آیا د محمود جنسي د صحت محکمه د ناقصه دوایانو خرڅون کو پزت ګام اخلي او یا نه ډاکټر ریاض وای
چې کم زمونږ کم هیلث ریګولیټری اتارټي څخه مستته موږ ویو کړی هغه په فاټا کې اپلیکیبل نه ده که موږ سره په فاټا کې ډرګ انسپکټر نشته موږ سره دا خلک په سیکریټریټ لیول دی برتی کی او نو بیا به موږ د خلکو چیکینګ هم کولی شو
د سپو د تحصیل زیاتره اوسیدونکو د محمود ایجنسی روغتونونو په ځای د نواګۍ باجوړ روغتونونو ته ورځي خو وای چې حکومت دې باید د دوی په سیمه کې روغتونونه آباد کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
اوریدونکو درې نیمې بجې کېدونکې دي د اسرار العالم مومند نه لنډ خبرونه اورو
د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکې د سولې خبرې منسوخ شوې دي ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کېدې خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځول او کوم حلقې چې د انتخابات ګټلو په هغه د بیا ټاکنو کولو امر کړی د خبر ایجنسی د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په ویناګانو کې ویل حکومت لره پکار دي چې د دوی ماشومان لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي افغان ولسمشر اشرف غنی ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځنوجونکي موټر به مې 14 وشوه چې لږ تر لږه 12 کسان یې وجلي او تر شپېتو زیات یې جوبل کړي دي چارواکي وایي نن د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري د سړک غاړې ماین 14 کې جوبل شوي دي د هلمند د سیمه ایز چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او زیات عادي حالت ته راګرځېدلی دي د برتانیا د منو چارو وزیر نن په تهران کې د برتانیا سفارت پرانیست برتانیا څلور کاله مخکې وروسته له دې په تهران کې خپل سفارت بند کړی و چې مظاهرچیانو پر دغه سفارت یرغل وکړ او بند یې کړو او د شام او سرخار د مشته نږدې په دوما خرګوټ تیر کټی برید کې تر 500 زیات کسان وژل شو دي
لن خبرونه مولې سارلم مومن د اورید لو سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نور
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند ترمنځ د سلامتی مشیرانو په مذاکراتو لیکلي دغه لړکی مشرق ورسپانه وایي چې هندستان د مذاکراتو نه تختی او د دې لپاره د اول نشرتونه ایخي دي چې پاکستان به د کشمیري لارښودانو سره ملاقات نه کوي او که داسې وي نو بیا د مذاکراتو څخه ضرورت نشته خو د پاکستان لخوا ورته واضح جواب ورکړل شوی دی چې هر کله د کشمیر په حق لا خبرې کیږي نو کشمیري مشران به ارومرو په اعتماد کې اغستی شي ادارې وایي چې هندستان وخت په وخت پاکستان ته باندې جوړوي لکه وړاندې ورځو کې د دولت مشترکه پارلیمانی کانفرنس دوران هم هندستان غوښتل چې د هند واک لاندې کشمیر پارلیمان سپیکر دې هم راوغواړي خو پاکستان داسې ونه کړ او د کانفرنس کوربتوب یې پرېښودو د راز بلوچستان کې د را د لاسوهنې ثبوتونه ملو شوي دي کوم سره چې په نړیوال کچ د هندستان لویه بدنامي شوې ده ادارې اخره کې لیکي چې پاکستان او هند له د مسلو د حل او کلکیچ کمولو لارې لټول پکار دي خو هندستان کوم رویه خپل کړی دا د سربا مسلې نور هم سیوا کیږي لکه د مذاکراتو نه وړاندې د کشمیري مشروالې گرفتاری او هغوی يرول نونړيوالې رورولې او ملګری ملتونو لا د هندستان د رویه جاج غستل پکار دي او د لړکی دوی لا پاکستان سره ودرېدل پکار دي د دې تر څنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې تیر کال 14 دسمبر باندې په آرمی پبلک سکول پیښور د وسلوالو بری درستو په سلی رښتم دسمبر 2014 کال وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ټولګوندی زغونډه وشو پکې ملک د ترهګرو نه پاکولو عزم شو او د دې لپاره یې د نېشنل اکشن پلان تر لاندې یو کامی تګلاره وټاکله د دې سره سره شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن هم روانو چې رستو خیبر ایجنسی کې هم د خیبر په نوم اپریشن شروع شو ادارې وایي چې تر دې دمه د نېشنل اکشن پلان ضرب عزب اپریشن او کراچۍ کې د بتخورو ټارګټ کیلرز او پزمکو د قبضه کوونکو په ضد روانو عملیاتو ګټورې نتیجې مخې ته راغلي دا شان بلوچستان حکومت لخوا کړی شوی اقداماتو په وجه ځینې وسلوالو وسله غورځولې او حکومت ته سلامي شو چې ورسره به بلوچستان کې هم حالات تر ډېره حده ښه شي. اداري اخره کې وایي چې وړاندې ورځو کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د یوې غونډې دوران سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې نېشنل اکشن پلان به نور هم تیزولې او چمتو کولی شي چې دا شان د دې اثرات زر او په ښه شان راښکاره شي او د دې اقداماتو سره به ملک کې امن راشي، کم چې د ترقۍ او خوشحالۍ لپاره ډېر ضروري دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لسپانې د پاکستان او هند او دغه راز اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس بیا د پاکستان او افغانستان پر اړیکو لیکنې خبرې کړې دي چې مهم ټکی ویل ملیح امیرزاده وورو.
وال سټریټ جرنل رسپانه لیکي چې کله هم گاونډي هیوادونه پاکستان او هند ملاقات پلان لري نو په آخري وخت کې له نازکو حالاتو سره مخامخ شي، لکه څنګه چې روانه اونۍ وشول. رسپانه لیکي تیر کال په جولای کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي له هغې وروسته د دواړو هیوادونو د خارجه چارو سیکرټریانو د کچې مذاکرات منسوخ کړل، کله چې کشمیري بیلتون پالو مشرانو په هند کې د پاکستانی سفیر سره ولیدل. دا ملاقات تیر کال د هند مخالفت باوجود وشو. رسپانه لیکي دغه ملاقات په منسوخولو سره نریندر مودي د پاکستان او هند ترمنځ د معاملې لپاره د نوو اصولو بنیاد کېښودلو چې داسې نه ښکاري اسلام آباد یې منلو ته تیار دی. رسپانه لیکي هند پاکستان د هغو وسلوالو په ملاتړ تورنوي څوک چې په هند بریدونه کوي. هند له پاکستانه د دغو ډلو خلاف د سختو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. پاکستان له دغو تورونو انکار کوي او وایي چې خپله دا هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. رسپانه لیکي په دې وروستیو ورځو کې پاکستان کوشش شروع کړی دی چې د کشمیر شخړې ته توجه ډېره شي. تر اوسپانې په خبره پاکستان راتلونکې میاشت د کامن ویلت یا د همګټو هیوادونو د یوې کېدونکې غونډې له ترتیبولو نه په دې پشا شو چې ویل یې د یوې داسې غونډې کوربتوب نه کول غواړي په کوم کې چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر د پارلمان استازي موجود وي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ ستراتیژیک تعلقات لا نور د خرابېدلو په حال کې دي. د ایجنس په خبره افغانستان پر پاکستان تورونه پورې کوي چې پر کورنو چارو کې یې لاسوهنه کوي او د 1400 کلونو راهیسې روانه جګړه د طالبانو په ملاتړ کولو سره نور اوږدوي. پاکستان دغه تورونه ردوي. اژانس لیکي دا د دواړو ګاونډو هیوادونو ترمنځ هغه مسله ده چې تر اوسه حل نه ده او زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابۍ زیاتوالی په داسې وخت کې خطرناک دي چې ښایي طالبان نور پراخیږي او نیټو له افغانستانه خپل جنګي ځواکونه ویستلي دي. د اژانس په خبره په همدې حال کې د حقایق څرګندي چې د طالبانو مشران له هغې راهیسې په کوټه، پېښور او کراچۍ کې میشت دي چې په کال 2001 کې کله د امریکا په مشرۍ یرغل دوی تېښتې ته مجبور کړل. اژانس لیکي په دې وروستیو کې له ځینو واقعاتو دا واضحه شوې دي چې پاکستان پر دغه ډلې اثر لري. اژانس یو سفارتکار د خولې وایي چې که پاکستان د خپلې وعدې سره سم د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خلاف ژمنتیا ونه ښایي نو کېدی شي د افغانستان ملګري هیوادونه له امریکا او نړۍ غوښتنه وکړي چې پاکستان د وسلوالو ته پناه ورکوونکي هیواد وګرځوي. اژانس یې کچرې داسې وشو نو دا به د پاکستان په سفارتي او مالي کچه د یوازیتوب سبب وګرځي او د چین په ګډون له نورو هیوادونو سره پر تعلقاتو به خراب اثر پرېوځي.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو.
یو ناڅاپ درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس ته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشون د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سوریدونکو د مشال ریډیو یو بل او نيز خبرونه د مشال مرکه تاسو ته ورو چې د دیونه د خبرونه په کوټه کې زموږ همکار خدای نور ناصر جوړ کړی دی.
قدرمن اوریدونکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو خدای نور ناصر بیا هم په کوټه کې هرکلی کوم. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د خلجی قومي تحریک له مشر او د دې له بنیاد ایښودونکي لالا یوسف خلجی سره کوو. د نن په خبرونه د مشال مرکه کې به له لالا یوسف خلجی سره د ده د کار او ژوند په اړه خبرې کوو او ورسره به د خلجی قومي تحریک په اړه هم ورڅخه پوښتنې کوو. که تر پای پور سره واس نو پدی هر څه به خبر سي چې خلجی قومي تحریک څه وخت جوړ سو د دې هدف یا ټارګټ یې څه دی دوی څه شي غواړي اول له نورو په پښتنو ملت پالو ګوندونو دوی بیل دي په دې هر څه به کتر پای پور سره ملګری وي خبر سي لالا یوسف خلجی تر ټولو ما خو تاسو ته په خبرونه د مشال مرکه کې تود هرکلی وایو
مننه
اول واری بلالا ستاسو ل پیدایش خبرونه پایل کو ک ستاسو د پیدایش پاک لره تو یاست څومره وخت مخکې تاسو د نړۍ تر غلي واسیا څو کله نیاست نا وخت تاسو
د ټولو د مخ خوځه د مشال ریډو کور ودانه وم چې دوی وخت و مشترک زما پیدایش د لپ پټه کې تقریبا په 1912 تک ساوي دي او ما ابتدائی تعلیم دلی د شالدارا پرایمری سکول کې تر چلاره مپوری بیا ما په تامیرنو سکول کې داخله وختل میټرک می داغه سوکې نو بیا غو څه کبایلی جګړې و پاغه کې مشتره دغه سولو نو تعلیم را سپاته سو نو بیا د تعلیم بعد بیا کاروبار شروع کړ د ګاډیانو کاروبار مې کوي
دغه تعلیم د ترسو پورې وکړه
تر میڅکه پورې موکه جو تر لسم جمعه ته پورې جو
صحیح بیا لغه بعد مو کاروبار شروع کړ او په سیاست کې مو اول وار قدم کله کښې شو داسې کال درته یاد دی او کم ګوند و څنګه سیاست ته راغلاست
سیاست خو هغه پښتانه وایي مجبوره تمه وه چې غرشتلې وینې زموږ هغه اتساتي چې ورته وایي یا مجبوري چې ورته وایي داسې دی چې دلته په ښار کې دا د کوټې په ښار کې خصوصا په بلوچستان کې موږ ته دلته داسې ماحول یې را جوړ کړی و د سیاسي پارټیانو چې بلوڅ پښتون په نفرت سره دغه په مذهبي تعصب د مذهبي پارټیانو په دغه سره خو چې چل کله به هلته چې د الیکشن ټایم رالی بیا به د دوی هغه نفرتونه هم سره ورک سو وایي تومره ملا بوګمه تور هغه حساب میږم دلته به نفرتونه و هلته به د الیکشن په ټایم کې بیا ګرد وروره د ماما او د خاله زامونو سره نو دلته چې کم دا د غلجي قومي تاریخ شروع کېدنګ و هغه یو داسې سیاسي اعظم زموږ نه و زموږ یو مجبوري والا ځکه چې موږ دلته مشکلاتو د تعلیم د لحاظه سره د هسپتال د لحاظه سره د روډ د لحاظه سره د یو نوکرۍ د لحاظه سره د یو شناختکاټو د پاسپورټ د لحاظه سره هغه چې کوم د سیاسي پاچانو ته د زموږ خلک ووټونه ورکولې د الیکشن کې چاندې ورکولې د زند آباد مرد آباد نارې ورسره والې نو د هغه به کم هغه نتیجه و دوی ته به دا 45-50 کاله و دوی ته نه ده راغلې نه یو تعلیمي ادارې ور جوړې کړې دي نه داسې هلکان په نوکریانو ور لګولي وو نه دغسې یو میډیکل سهولت د هسپتال سهولت ور کړی وو نو موږ داسې سر راکښېنستلو چې آیا دغه موږ ته ولې داسې په دغه نظر کتل کېږي په پاچیانو کې وټونه هم زموږ دي چاندې هم زموږ دي د الیکشن وخت چې راسي و موږ ته ټکټ نه راکوي نو دا ولې دا رقم کېږي نو دا د دوی هغه تعصبانه هغه شک مزاجی یا هغه چې ورته وایه تنګ نظري د هغه وجه څه زموږ به دا کار وته ورپام کړي چې یاره ته راسه یاره خپل کار موږ به خپله وکړو
او دا د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا له خلجیانو سره داسې کېدل
خبره داسې ده دا خالي د خلجیانو سره نه ده دا د کاکړ سرم د تتارین سرم د چګزی سرم د بلوچ سرم د دلته د ټول بلوچستان کې دغه ده دا یو څو دغه سیاسي ګوندونه دي بلکې یو څو دغه لکه هغه دغه چې وایي چې پاکستان باندې د یو شکورنۍ بچی ده دلته هم د یو مخصوص یو شکسانو بچی ده که هغه د مذهبي شکل کې یو شکل کې راشي بل ورځ په بل شکل کې راشي خو پالیسي یې دغه ده چې د خلکو څه بیوقفه جوړ کړه د خلکو څه مسایل ورته پیدا کړه په قبایلي جګړو یې سره اخته کړه ده ولی خدای ته اسمبلی ور خلاص ده تاسو وګورئ چې تر ګرد لو مسله و مشتج مش کالجان چې دی کالجو د سټډنټو د کلاشنکوف ډیر فرق دي سره مش ګرد سټډنټ په کلاشنکوف کلچر اخته کړی دی هغه چې وروره په تعلیمي ادارو کې تعلیم نسته د دې سیاست کوي هغه چې کله د امتحان ټایم راشي چې دی مې بی دغه وکي نو د دې څنګه یې بل ورځ وروره ډیګری په لاس کې پر وډو ګرځي بیا د نه څوک همدر دی نه پښتنې والای
صحیح نو دغه خلجي کومې تحریک بیا په کوم کال کې بنیاد کښې شو
دا تقریبا په پنځه نوي کې تقریبا په پنځه نوي کې موږ د دې کره هلې ځلې سره را شروع کړل او د دا چې کم و د دې زموږ دغه مجبوري والا چې زموږ په کوم کې دا قبایلي جګړې بیخي ډېرې وې
او دا بدۍ چې دی که نه او اوس هم بیخي زیات شته دلته زه یو پوښتنه کوم مخکې تر دې چې د خلجي کومې تاریخ باندې نورې خبرې وکړم تاسو همدغه روغې هم کوئ بدۍ په روغو باندې دغه مرکې جرګې هم کوئ
خبره داسې ده چې دغه قبایلي جګړو کې زه خپله مبتلا و پنځه دیرش کاله تقریبا په دغه جګړو کې زه مبتلا وم چې کله الله تعالی زه د دغه جګړو خلاص کړم نو ماته یو احساس را پیدا شو ما په ژوند کې دغه شی زده کړی دی چې خوشحالي د بل په خوشحالي کې سکون د بل په سکون کې عزت د بل په عزت نو زه راولاړ شولم چې د خلجي قوم تقریبا چې څه زه چې غټې بدۍ ولې چې په هغه کې پنځوس مړې دیرش دیرش مړې شل مړې څه یو هغه الله تعالی ټولې سره خلاصې کړلې په سل کې تقریبا اته نوي فیصده د خلجي قوم بدبیني او بدرنګي خدای سره ورکه کړله نو بیا موږ سره کښېنستلو چې آیا دغه نور زموږ پښتانه وروڼه یا دا نور زموږ مسلمانان که د بلوط په شکل کې دي که د پنجابي په شکل کې دي که د هزاره په شکل کې دي که د پښتانه د نورو قومو په شکل کې دي باید چې موږ د دغو دپاره هم د ټولو دپاره امن را وغواړو
په خلجي قومې تحریک زننه
نه هغه موږ په دغسې نامه را وغوښتلې د دې د مخه داسې یو دوه میاشتې د مخه موږ د بلوچستان یوه امن جرګه را وغوښتل په دا امن جرګه کې تقریبا د هزاره د بلوڅو د درانیو د کاکړانو تقریبا د ټولو قومو مشران او د دې ګوندو په دغه کې شرکت وکړي او موږ پر دغه اتفاق وکړي چې موږ به په بلوچستان کې بلکې کوشش به مې چې په پاکستان کې کم په زموږ همسایه ملک کې که په افغانستان کې دغه د امن پیغام دغه د بایچارې د ورورګلوۍ پیغام دا به موږ تر ټولو پورې رسوو ولې دا خطې ته دا وخت تر هر شي چې دی د امن ضرورت دی زه و د زما دوستانو قریبانو و هرې وته دا وم چې تاسې راسئ دا خپل را روان نسل ته یو ماحول ورکړئ پیسې دې ور وګټلې مګر ټوله دې د پنځه کیلومتره د لس کیلومتره جنګي قیدان جوړ کړي زاره د بلوچ ایریا ته نه چې ورتلی بلوچ د پښتانه ایریا ته نه چې ورتلی پښتون د پنجابي ایریا ته نه چې ورتلی تر ټولو د مخه که د پاکستان زمهداران دي که د خطې زمهداران دي زه و هغو ته دا اپیل کوم چې دا وخت د امن ضرورت دی بلکې زه په دا قبایلي جرګو کې زه دا وایم چې دا داسې وخت رالی چې دا بدماشي او دا چالاکي او دغه پیسې دا درې سره ولاړی پیل شولې دا وخت د معاشرې ته د اخلاص ضرورت دی پښتانه متل کوي وایي دا د بل کار چې دی د ایمان په رڼا کېږي د ایمان رڼا څه شي ده اخلاص دی اخلاص هلته په بازار کې نه پیدا کېږي اخلاص یو د احساس نوم دی هر یو دې په خپل ګرېوان کې وګوري چې ما و کام ته څه کړي ګوره دغه الله او د الله قرآن د الله رسول چې دی دا قومیت ته بدبدار او د فساد جړ ویلی دی هغه په دا صورت کې که کوم غلا کوي ناروا کوي چوره چپا کوي او موږ یې ملګري وکړو نو دې ته وایي د بدبدار او د فساد جړ او که د دغه شی موږ را وګرځو نو دا عبادت هر د زه دا وایم د هر قوم مشرانو ته وایم د پښتانه که د بلوڅه یې چې وروره په د خپل ګرېوانه کې وګورئ د زمیر په عدالت کې ځان ودروئ چې ما د قوم دپاره څه کړي دي د قوم دپاره دا نه دی چې ته په فساد اخته کې په جګړو اخته کې تاسې ورته وګورئ دا زموږ تاسې علاقې دا نږدې علاقې دا ګلستان یو وخت به د ګرد علاقې پښتانه ورته راتلو او اوس یې د وینې بوی ځي
او لالا یوسف خلجي یوه پوښتنه دا پیدا کېږي بلکې په تاسو باندې تور لګېږي چې دا خلجي قومې تحریک او دغسې نورې وړې وړې سیاسي یا په قبیلو سطحه باندې چې کوم ګوندونه جوړ کړي دي یا جوړ سوي دي باندی خلقو جور کردی جن خلق پا تاسو باندی دا طور پوری که وی چه دا پاکستان استخباراتو آقوی جور کرد دا دیل پارا چه دا لوی گوندون چه دیل که پشتون خامل یومی گوند اوامینشتل گوند چه هقا کمزوری که تاسو دیتا چوایا اس پا دی که چوم را صداقت دی حقیقت چه دی
رو را دا خبر دا سی دا دبل تر سایه لاند زوند کول دا چه اغا زین غلمانه ای نو اغا دا اغا پابندیانی کولیش شکر دی الحمدلله دا غز ما زمیر دا سپا دی چه زد دا کار دا دی دا پارا نکن چه زد دی امپیه جورس زد دی سانیتر جورسم زد دی تر وزارت تاورا چیجم نه دغه مجمر دغه مزمواره چې دا کم خلق دی دا برسر اقتدار چې دی دا زمواره خلق چې دی دا د بل په تاوان کې ګټه ګوري زما بیا دا منشور دی زه د بل په ګټه کې ګټه ګورم زه چا ته ورور نه د چا د کمزوري د پاره لګیم زما د معاشره د بلوچستان دغه شیان ضرورت دی چلو دا خو د خلجي تیارت دی دا د نفسه او د نفسي دور دا د کمیتو تر مابین نفرت نو په داخلجي تاریخ سره بلوڅ څه کوي چې ملګري ورسره کوي کاکړ څه کوي دورانۍ څه کوي هزارت څه کوي پنجافۍ څه کوي خو چې داره جلسه جلوس یې تر خلجي کم 50% غلجی 50% دا نور کوم
لاکن نوم خې یوازې تر خلجیانو پورې محدود دی کنه خلجي قومي تحریک دی ټول پښتانه یا ټول بلوڅ یا ټول سیمه خو پکې نشته
دا د درځم پر دا خبر انشاءالله که خدای کول زر تر زره مجد د دې چې د دې نوم وربدلو دا چې یو اجتماعي نوم چې دا په دې کې د مشتر بلوڅ ملګری دی هزاره ملګری دی د پښتانه ټول نور کومه ملګری دی ان شاء الله تاسو ته به تر معلومه ده دا څه دا چې د پټ خبره نه ده نو موږ اوس پر دې باندې دغه چې د غلجی تاریخ دا کور ورور دا د پښتانه کور دی دا د قبایلی کور دی دا تاسو اول څوک وایي چې ورور تیار کور جوړ کړی تا کوم جوړ کړی دي شته ما جوړ بلوڅ هم درته وای زهر هم درته وای پنجاب هم درته وای د پښتنو نور کوم نه شکر دی الحمدلله د الله لوی احسان دی د غلجی کور جوړ شو نو زه راووتلم پښتانه ته نور کومت چې راسه وروره د وخت د ماشرې ضرورت یمن په دې کې راسه ملګری ضرور
صحیح ده او دلته تاسو د دې خلجی کومه تحریک بیا به ماندل تل دلې دي چې تاسو دلته داسې بیانونه هم ورکوي تاسو مظاهری هم کوي لاریونونه هم کوي د خلجی قبیله یا قام چې کوم دلته شناخت کارونه دی هغه ډیر بلاک دی او تاسو اکثره دا غوښتنه کوئ چې له تاسو سره د پښتنو یو متل دی وایي یو د مور یو د میرې کېږي او داسې سلوک درسره کېږي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ان پی ام دغسې وایي چې له پښتنو سره دلته په دې صوبه کې داسې کېږي تاسو بیا وایاست چې له خلجیانو سره داسې کېږي دا څنګه دی دا شناخت کارونه بلاک دی نه دی بلاک او د دې لپاره تاسو څه کوئ
ورور دا زما خدا خیال وشه دا غستون زید خالی دا خلجی کامه سره دی دا چه ما چه دا کم دا خلجی دا نادره خلاف آواز راپورته که چه نارواس لوک دی دا نکی دا خلجی کامه سره نو پا دی که دا ما سره ورور ازاره دا لکه که دا دورانی پا شکل که و که دا نورو پا شکل که و دا خو گسر وزبور دا پالیسی دا پاکستان که دا پا نور زایی که دون سختیه نسته لکه دا دلتا چی دا دلتا دا نادره مخصوص خلق دی چې دا غو یو کاروبار جن جوړ کړی نو دا خالد د خلجی د پارستون نه دی دا ستونزه د پښتانه د پارا دی بلکې په ګرد پاکستان کې دی او په ګرد افغانستان کې دی پښتون دی وښو کې پښتون دی اتفاقو کې بغیر اتفاقه پښتون نه تر یو ځای رسیدای شي بلکې موږ د ګله د دا موږ لازم واره خلکو ساده
په دغه اتفاق یو پرسنه را پیدا شو خو خپل خلجی قومي تحریک جوړیدل زه دا نه وایم تاسو سره زر کسان دي که یو لک کسان دي هر سوچ دي کنه لیکن بیا هم بی اتفاقی خو راغ ده لکه له نورو هلته هم جلا ګوندونه دي تاسو هم له هغو جلا سواس په پښتنو کې تقسیم در تقسیم سو آیا دا بی اتفاقی نه ده
ورور دا په اتفاقی خو له مشرانو له طرفه ده ګوره خبره واره چې وزم دلته په شار کې د لزرو د شل زرو کسانو جلسه کوم نو دا مشران خو راغلي به یو ورځ به پر ما پوښتنه کړې چې ورور ته دا پښتون ولې تقسیمه
تاسو سره کړه داسې کښېنستې نه دي دوی
نه صاحب دوی خو نو هغه خپل دغه دونه لوړ کړی دی دغه د دوی مغروري او تکبري به د دوی په غاړه کې ولویږي لکه لویدلې چې ده زه به وروره ځان ته یو تاریخ جوړوم دا د ده د پاچۍ خلک ولې ده روان دي که ده وروره دا خپل دغه پر مخ بوولی وای دا د پر وخت دا وخت د دوی په حکومت کې هم دی نو خو باید چې د ده سره نورو خلکو هم شمولیت کړو خو هغه خپل خلک د هرې وسه ټوله روان دي نو په دې اوس خلک حقیقت غواړي صاحب دا د خلکو وروره دغه د پخوا دور ولاړې د خلکو سترګې رونیسولې د جدید دور دی د میډیا دور دی د هرې یو هغه حقیقت وروره معلومیږي چې وروره د زموږ ملایان کوم رول په دغه خطه کې لوباوي او یوره بیا ویلې جهاد دی د افغانستان په حواله چې پر ده سخته راغله دلته یې ویل فساد نو زه دغه د افغانستان خلکو ته هم دا مشوره ورکوم بله ورځ ما دا خبره وکړم چې وروره په دغه نامه چې وروره که ستا د خوا راځي که د دې خوا درځي دغه خېټور زیاته وګرځوئ دغه پښتون نور مه تبا کوئ د دغه پښتانه بچان د دې مستقبل کېدای شي بیا موږ تاریخ مات نه کړي نو د دې دپاره باید چې هر یو خپل د ضمیر په عدالت کې ځان ودره
لالا یوسف خلجی تاسو وایست تاسو اکثره په دې مجلسو کې دا ذکر کوئ چې تاسو وایست د ژوند دوې برخې لرې دي ښه اړخ یې لیدلی دی چې سړی ښه کوي ښه کارونه کوي او بد اړخ یې هم تلدلی دی او چې تاسو کله په بدو کې واست تاسو بدي وله او په بدي کې بیا ظاهره خبره ده چې هر بد کار سړی کوي دا راته ووایست چې تاسو په خپلو سترګو څه شی ولیدل احساس مو څنګه کړه کومه د ژوند ښه برخه او بده برخه دا کله زموږ اوریدونکو ته ووایه
حقیقت خبره خداسې ده خو دغه خپل عیب خلک نه بیانوي خو بهرحال زه بیا بیان کړم دغه بدي یعنی بد نو په بدي کې چې سړی راسي اتمن په نورو کارو په بدو کې هم راځي
په نورو
کې هم راځي نو هغه انسان بیا د داسې سي د احساسې کمتري ښکار چې بس ځان داسې جلا ورمعلومیږي د ګونده د یوازې ورمعلومیږي نو چې کله ما ته دغه احساس وسو چې یاره دغه ځوند دا د بدۍ ځوند یوازې ځوند دی
دا یوازې به څنګه درته احساس څنګه درته وسو څه شی دې ویل دلته
یو ځای دغه و خدای مو دې هغه خلک وشکر دي زما دوستان دي نو یو څه بدنیتی ورسره و نو زه چې پسې ورغلم هلته یو سپی په نالۍ کې په اوبو کې پروت و یو کوچنی راغلی دا سپی په ډبره وویشتی سپی څه نومېږي هغه خلکو ځینې منډه کړله کالي چې کالي رامرداره یې نو زه چې چا ته ولاړ ولم هغه چې دا کلاشنکوفونه ولیدلې د دا کلاشنکوفو یې منډه کړله نو ما ته یو احساس راپیدا شو چې ښه ده دا مردار سپی خلک منډې وهي کالي ځینې ګوري نو یوسف تم دونه بد چې خلک د څه منډه د څه وي یا نو ما د ځانه سه شروع وکړله چې څه زما بدنیتي و هغو ته کور ته ورغلم اپه مې ځینې وغوښتله چې څوک په ما ملامت و هغه د خدای د رضا دپاره ما معاف کړو هغه ټوله دغسې خلک چې زما وینه دې ورکړی او هغه بیا دی چلې وای لکه روزمتي چې په روزمات شربت شي دا زما وینه بیا دی چلې وه مګر هغه خلک نن ما ته تر رور تر زوی زیات عزت راکوي او زما په بغل کې را سره ولاړ دي او د امن دپاره په د امن د تاریخ دپاره چې هغه خپله په 200 بدۍ لګیا و هغه و د امن دپاره د ورورګلوۍ دپاره ما ته یو چا وویل دا د امن جرګې کې چې تا خو ګرده ماران سره را یوځای کړی دي یعنی دغه د کوم هغه بدیداران مشران دي راوځای کړي چې هغه 200 مړې کړي دي ما ورته وخندلې مال دا جدید دور دی نن سبا د خلک ماران نسي زار ځینې باسي د کنسر دوایې ځینې جوړوي زه د دوی څه د هزار باسم د امن تاریخ د امن دوایې ځینې جوړوم هغه دا دي ما ورته وویل دا ټوله ته چې راسې دا را روان نسل به د موږ څه پوښتنه کوي چې تاسې موږ ته کم معول راپرېښوئ کم دغه دا ټوله دغه زموږ ته دغه ذمهداران چې سیاسیان و ځان ته وایي که د اسلام په نامه دي که د پښتانه په نامه دي که د بلوڅ په نامه دي د دې څه به تاریخ پوښتنه کوي د دې څه به درې څلور کاله بعد دغه د صوبې زبل انسانان به د دې ګروانې د عوام به لاس شي
او لالا یوسف خلجي صاحب اخیرنی پښتنه مې دا وغه دا چې تاسو دلته د رکشه اسوسییشن یا د رکشه د کوم اتحادیه د یو مشري هم تاسو کوي هغه ستاسو اتحادیه ستاسو د اسوسییشن څه کوي او د څه لپاره تاسو د اتحادیه جوړه کړې
اصل خبره دا ده چې و درخشو سره زما خپل ریس ذاتی تعلق نسته نه کاروبار کوم نه رخشه چلوم خود دغه د شهر کې دستور انسانان چیرې ولاړ شي ما سره خالی اته سو ګونګیان دي یو ول ساتل سو مازور تاسو لیدل چې په دغه ګونګیان او مازور ما د بلوچستان اسمبلی قبضه کړل چې ورکه دغه د مازور ته د خپل 2% کوټه چې دی اکی دی ول دا نور کې د مازور پر دغه کوټه باندې روغ انسانان لګولې دغه چې درخشو ولا ستونج راځي ستړي راځي دا تقریبا 30,000 انسانان د کاروبار سره وابسته دي
په کوټه کې
خالي
ټول رکشه به څوې نه غسل ویل
تقریبا 10,000 رکشه دي نو د یو مالک بل ډرایور دي په دغه سمستران کاروباریان نو د دې تر مان باندې تقریبا د ورځې سرویس 500 ستونزې راځي د دې مسایلو د لپاره ما یو کمیټې ور جوړ کړې ده هغه بالکل د دې هغه ستونزې ورالې موږ د هر ستړي سړي موږ دغه د لپاره د دروازې خلاصې دي او دغه د خدمت مردغه خدمت کو مرد د عبادت په شکل کو خیر مرده کده اروانو مړه ده نو موږ دا وایو چې دا روان نسل باید چې دا موای چې یار هغه نه پښتانه متل کې وایي چې د خدای د لپاره موږک نه نځي باید چې دا ثابت شي چې یو دای په شی وو چې خالي د خدای د لپاره موږک نه وال
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ